لنی په سترګو ورته وګوري څه پر څه ډول نتیجه به تاسو واخلي؟
روسی ژبه ډیره غنی ژبه ده، ډیره پانګواله ژبه ده. په دې ژبه کې پوشکین زیږیدلی، په دې ژبه کې لرمانتوف زیږیدلی دی، په دې ژبه کې داستایوفسکی زیږیدلی او په دې ژبه کې یاسینین زیږیدلی دی، په دې ژبه کې خورا مایاکوفسکی، نور ډیر لیکوال او شاعران تر شولوخوف پورې چې د نوبل جایزه یې هم واخیستله په ادبیاتو کې، د دن آرام یا آرام دن د رومان په نتیجه کې چې فکر کوم هغه به هم له خیره بهان صاحب تر کار لاندې نیولی او چې په پښتو یې وژباړي نه په امکار به څنګه وي. د دغه دواړو ژبو ګرامرونه هم سره نږدې دي، او دغه دواړه ژبې روسي ژبه او پښتو ژبه دواړه موسیقار ژبې دي. هغه موسیقي چې مثلا په پښتو شعر کې دی په روسي شعر کې هم شته. له دې امله ما چې کتلې دي هغه نازک خیالي چې په پښتو شعر کې دی یا هغه نازک خیالي چې په روسي شعر کې دی، دغه په دواړو شعرونو کې د دوه د دواړو ژبو په شعرونو کې لیدل کیږي. له دې نه علاوه چې په شعر کې د تفکر مسلې ته توجه وکړو، په روسي شعر کې فکری یا اندیز خوا لګه ډیره ژورتیا لري. او زمونږ شعر که د خپلو څو تنو کلاسیکو شاعرانو څخه تیر شو، چې خوشحال خان دی، رحمان دی، قادر خان شیدا دی، حمید مومند دی، دا کسان یوې خوا ته پرېږدو، په روسیه کې دغسې کسان له پوشکین نه وروسته خورا ډیر زیات دي چې د ژبې د تقویې او د ژبې د پیاوړتیا دپاره یې ډیر کارونه کړي دي. زه همیشه دا وایم چې په هره ژبه کې شاعر ژبه تقویه کوي، ځکه شاعر هغه څه ژبې ته وړاندې کوي چې یو ژبپوه شاید مخالف وي. دا د ژبې د تقویې دپاره د شاعر کار ډیر ارزښت لري چې زه فکر کوم په هم په افغانستان کې او هم په روسیه کې ژبپوهان زموږ دې مسالې ته توجه کړې ده او دې ته اهمیت ورکوي. هره ژبه په خپل ذات کې، په خپله حوزه کې د اهمیت وړ دی. د پښتو ژبه په خپله حوزه کې او روسي ژبه په خپله حوزه کې، ولې مقایسه کول د دوی لږ ګران کار دی. مګر دا خبره زه کولای شم چې دغه وجوهات لکه د موسیقۍ درلودل، په ډیرو ژبو کې موسیقي نشته، ولی په پښتو کې او په روسي ژبه کې یا زمونږ دری ژبه کې هم دا موسیقي شته. دغه د موسیقۍ یا د موسیقیت مشترکات دي چې په دواړو ژبو کې لورای لیدل کیږي.
یو بل مسله، کله چې تاسو هلته په فرهنګي غونډو کې برخه اخلئ، کې نه خپل شعرونه وایي پښتو نه روسي ته ژباړلې په ترجمه ای وای، او هغه فکر او هغه محتوا چې دلته په اوس وخت کې یعنی اړتیا په افغانستان کې ورته لیدل کیږي، یعنی فکری افغاني وي، دا کله چې تاسو هلته ولولئ روسي لیکوالي واوري، دا هغوی هغه تاثرات څه وي؟ داسې کله در سره شریک شوي دي؟
ډیر زیات شریک کیږي. یو خو هغه مسله ده چې یو وخت نو پیګم منګلو نغمه وه، که څوک روسي ته تللي وو که سندرې ویل، یوه سندرې ویل چې په بام ولاړه ده وګوري عالمه، او نری یې غاړه ده وګوري عالمه. کوم روسي له افغان نه پوښتنه کړې چې دا سندرغاړه څه وایي، وایي وګوره چې په بام هغه بام چې وایي نو دی د یوه اتلس منزله شل منزله تعمیر فکر یې کړی، که نه چې دا جلۍ هلته ختلی دی، دا نارینه هلته ختلی او سندرې وایي، دا ورته ګوري دا وګوري دا په بام باندې ولاړه ده غاړه نه دی. نو روسي فکر کړی و چې دا نو په دې 15 منزله تعمیر باندې څه کوله چې ختلی ده، که نه له دې خبرو نه چې تیر شو. روسان په موږ کې یو څه ویني چې هغه یو درد دی، یو غم دی چې زمونږ په دننه کې دی. مونږ د خپلې ټولنې څخه جلا خلک نه یو. کله چې مونږ یو شعر وایو، هغه شعر کې هغه تاثرات چې مونږ یې بیانوو، شاعر لکه چې د ټولو شاعرانو زړونه سره یو رقم وي، هغوی اتومات دا احساسوي. حتی دغه خاندیکوف سیلکین په نامه یو بل شاعر دی، بیارین په نامه یو بیارینوف په نامه یو بل شاعر دی چې د لیکوال اتحادیې رئیس هم دی، د مسکو د ښار د لیکوال د اتحادیې. څو څو ځله دوی ویلي دي چې که مونږ ته دغه شعرونه ستاسې ترجمه هم نه شي، ستاسې دغه د ادا او اکت او ویل دغه څه زمونږ زړونه له تاسو سره تړي. دا مونږ ته جالبه خبره وه. مسلم دغه تاثیرات سره یو بل باندې خواهش کو.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
په ژوند کې ډیر شیان داسې وي چې که وغواړو هغه ولرو مجبوریږو چې قیمت پرې کړو، په پیسو یې رانیسو او یا نور زحمت او تکلیف پسې وګالو، خو ګڼ داسې څه هم شته چې دا ډول خواری نه رانه غواړي. له هغې جملې څخه یوه هم خوشحالي ده. خوشحالي کاملا وړیا ده، هر څوک کولای شي ځان خوشحاله وساتي او ګرمجن حالت لکه ګرد له زړه او ذهنه وڅنډي. ارواپوهان وایي خوشحالي بهر نشته، هر څوک هغه باید په ځان کې دننه ولټوي. وګمه جبارخیل راغلی او د خوشحاله سړي د کمیس نقل ورسره دی. راځئ واورو چې د خوشحاله سړي څرنګه کمیسو.
د خوشاله سړی کمیس. ونه وو یو پاچا وو، د دې پاچا ایکی یو زوی وو چې په کرده دنیا یې نه بدلاو. خو شهزاده به همیشه غمجن کرای ورځې له کړکۍ څخه خالي آسمان ته کتل. پلار یې ورته وویل، زویه څه دې کم دی، مشکل دې څه دی؟ زوی ځواب ورکړ، زه په خپله هم نه پوهیږم چې څه غواړم، څه مې کم دی. پلار یې پوښتنه وکړه، مین یې؟ که دې هر نجلۍ په زړه اوري ته بس غږ کوه، راوستل یې پر ما. پروا نه کوي که هغه د ډیر زورور سلطان لور وي یا د خوار پادوان. شهزاده وویل، نه پلاره، نه یم مین. پاچا د شهزاده د خوشحالولو لپاره هر هغه څه وکړل چې تصور یې کیدی شو، مګر نه یې تیاتر، نه یې د نڅا مجلسونو، نه یې کنسرتونو او نه یې سندرو، هیڅ شی شهزاده خوشحاله نه کړ. د هغه رنګ ورځ په ورځ زیړېده. پاچا امر وکړ چې د دنیا له ګوټ ګوټه دی تر ګردو لایق استادان، طبیبان او حکیمان راغونډ شي. همداسې وشول. پاچا دوی ته شهزاده ورښکاره کړ او د مشکل د حل کولو غوښتنه یې ورنه وکړه. عالمانو له ډېر غور وروسته چې راغلل، پاچا ته یې وویل، اعلی حضرته، موږ ډېر فکر وکړ، ډېر کتابونه مو وکتل او د ستورو حساب ته حاضر شو. موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې د نړۍ خوشحاله سړی پیدا کړئ، داسې څوک چې په رښتیا خوشحاله وي. که شهزاده د دغسې چا کمیس واغوندي، له غمه به راووځي، مشکل به حل شي. پاچا سمدستي د دنیا هر لوري ته استازي واستول چې خوشحاله بنیادم پیدا کړي. په دې لټون کې یو پادري د عیسوي دین ملا د پاچا دربار ته راوستل شو چې ویل کېدل، د دنیا د مخ تر بل هر چا خوشحاله بنیادم دی. پاچا ورته وویل، ته په رښتیا خوشحاله یې؟ هغه ځواب ورکړ، هو صاحب. پاچا ورته وویل، زړه دې نه غواړي چې اسقف دې وټاکم او د نورو پادریانو مشر شي؟ پادري ورته وویل، دا خو مې صاحب لوی ارمان دی. پاچا ورباندې ناره کړه، ورکشه، له مخه مې لرې شه، زه داسې څوک غواړم چې په رښتیا خوشحاله وي، نه د تا غوندې چې په خوشحالۍ پسې ګرځي. د خوشحاله بنیادم د موندلو هڅه بیا پیل شوه او ډېر وخت لا نه و تیر چې پاچا ته خبر راغی چې په ګاونډي ملک کې یو واکمن واقعا راځي او له ژونده خوشحاله دی. خبر راوړونکو وویل چې د دې واکمن میرمن بې حسابه کلی او بې حده نیکه ده. واکمن ډېر اولادونه لري او خپل ټول غلیمان یې تس نس کړي دي، په ملک کې کراره کراري ده. پاچا ته بیا هیله پیدا شوه، سمدستي سفیران ورواستول چې کمیس ورنه وغواړي. ګاونډي واکمن سفیران خپل حضور ته ومنل او ورته یې وویل، هو دا واقعیت دی چې زه هر هغه څه لرم چې ممکن بل څوک یې د لرلو ارزو وکړي، خو له بلې خوا زه اندېښمن یم، ځکه زه به خامخا مرم او دا هر څه به رانه پاتې کیږي. زه په همدې اندېښنو کې شپې ویښې تېروم. سفیرانو چې دا خبرې واورېدلې، د کمیس غوښتنه یې بې فایدې وبلله، تش لاسونه راستانه شول. له پاچا نوره لاره ورکه شوه، ښکار ته لاړ. یو سوی یې په نښه کړ، سوی په پښه ولګېد، ژوبل شو خو ونه مړ. په دریو روغو پښو یې منډه کړه. پاچا د ښکار ملګري په ځای پرېښودل، په سوی پسې لاړ. په دې منځ کې د سندرو غږ واورېد. یو چا سروکي ویل. پاچا د سوی لټون بس کړ او له ځانه سره یې وویل، څوک چې دومره مستې سندرې بولي خامخا خوشحاله دی. پاچا په آواز پسې لاړ. د انګورو یو باغ ته ورغی، هورې یې یو زلمی ولید چې سندرې یې ویلې او شاخه بوري یې کوله. زلمی وویل، اعلی حضرت په خیر راغلې، کاشکې مو داسې وخت تشریف راوړی وی چې انګور خو وی. پاچا ورته وویل، خیر یوسی، آیا غواړی چې پای تخته دې بوزم؟ ته بس ما انډیوالې. زلمی ځواب ورکړ، صاحب قربان دې شم، زه څه نه غواړم، زه دا خپل حال د پاپ په مقام نه بدلوم. پاچا ورته وویل، ولی ولی ستا غوندې ښکلی زلمی به هلته. خو زلمی په بې صبرۍ وویل، نه نه، زه نور په ژوند کې تر دې زیات څه نه غواړم. پاچا ته په زړه کې ور تیر شو چې آخر مې خوشحاله کس ومن. نو ورته یې وویل، زلمیه، زما یو کار دی، هغه به راته وکړي. زلمی ورته وویل، اعلی حضرت، په دواړو سترګو زما د وس که هر امر خدمت وي، ولې نه؟ پاچا ورته وویل، لږ صبر وکړه. پاچا چې له ډېرو خوښۍ بې صبره شوی و، زلمی یې پرېښود، د باندې را ووت، په خپل ملګرو پسې یې آواز وکړ، ور نارې یې کړې، هی را پسې راشئ، زما زوی بچ شو، زوی مې بچ شو، هی. او چې هغوی راغلل، پاچا زلمی ته ودرول. پاچا شروع وکړه، زلمیه، زه به هر هغه څه وکړم چې ستا په کار دي، خو ته یې ماته راکړه. زلمی وویل، صاحبه څه غواړې؟ پاچا وویل، زما زوی مرګي حاله دی، یوازې ته یې ژغورلی شي، یوازې ته یې دلته راشه. او پاچا ور ټوپ کړل، د هغه د چپنې په لرې کولو یې شروع وکړه، خو ناڅاپه وچ ودرېد، لاسونه یې لکه شل شوي چې وي، ساړه ساړه را وزړېدل. خوشحاله سړی کمیس نه درلود.
په نویو ادبي بحثونو کې چې نن سبا ادب پوهان توجه ورته کوي، یو جالب بحث د پاراډاکس دی. پاراډاکس څه ځانګړنې او څرنګه هنري جوړښت لري؟ شاعران څنګه کولای شي پاراډاکس رامنځته کړي؟ په نننی ادبي بحث کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل دا پوښتنې ځوابوي. پام مو ورته را اړوم. ډاکټر صاحب، یو نوی بحث چې کیږي هغه د پاراډاکس په نوم باندې یو بحث دی چې نن سبا خلک ډېره توجه ورته کوي ادیبانو ته. یو څه دغه د پاراډاکس په حیسه کې راته ووایاستئ چې څه مفهوم لري، څنګه جوړښت لري، څه ته موږ پاراډاکس ویلی شو؟
پاراډاکس رښتیا هم نوې ادبي او معاصر اصطلاح ده. زمونږ په کلاسیکو فنونو کې اشاره نه ده ورته شوې. خو د پاراډاکس بیلګې او زمینې زمونږ په کلاسیکو ادبیاتو کې ډېرې دي. موږ په پخوانی بدیو بیان کې یا په فنونو کې یو سنت لرو د تضاد یا طبق په نامه. هغه داسې ده چې کله چې دوی متضادې کلمې یا دوه متضاد مفهومونه د یو بل په وړاندې ولاړ وي، موږ وایو چې دا دوی سره متضادې دي یا دوه متضاد حالتونه. مثلا په دې سند کې استاد شاعر حمزه بابا دی چې د ده پر شعر کې تاسې د تضاد او یا د طبق یوه بېلګه موندلی شئ. وایي، ما چې د مینې ابتدا وکړه، تا په ستم کې انتها وکړه. په دې شعر کې ابتدا او انتها. یا مثلا ستا د خیرو رد عمل واشنا، ما په اخلاص درته دعا وکړه. خیرې او دعا، دې ته تضاد یا طبق وایي. خو کله کله داسې کیږي چې ازداد د یو بل په وړاندې نه وي ولاړ، بلکې د یو بل سره داسې کوشیر شوي او غړ غړې شوي وي چې د یو بل مفهوم یې دفع کړی نه وي، بلکې یو نوی مفهوم یې زیږولی وي او یا یې د یو بل مفهوم تقویه کړی وي. پاراډاکس د ازدادو دغسې یو ځای کې دو ته وایي چې دوی یو بل سره دفع نه کړي، بلکې د یو بل معنا تقویه کړي او یا یوه دریمه معنا وزیږوي.
ډاکټر صاحب، د دې مثال به مو وایاستئ چې ځوانان پرې باندې پوسی چې څه رقم یو حالت.
او د کروان صاحب یو شعر دی چې دا شینکی باغ مې له ګلونو ډک دی، لکه د سلو ناو سپین مخونه سر لاسونه، د باغ په غېږ کې ژوندي د نغمو سل محشره، او د دې سلو ښکلاګانو غېږ کې د سپین اوښکو او مسکا له خمیر یوه ماڼۍ جوړه ده. پاراډاکس دغه ماڼۍ دی چې د اوښکو او مسکا د خمیر نه جوړه ده. اوښکې او مسکا سره ضد دي، او دغه ازداد داسې سره یو ځای کیږي چې د دوی د خمیر نه یوه ماڼۍ جوړیږي، او همدغه ماڼۍ پاراډاکس دی.
د دوو متضادو شیانو داسې یو ځای کېدل چې یو دریم شی رامنځته کړي.
بالکل، په تضاد یا طبق کې دوه متضاد مفهومونه د یو بل په وړاندې ولاړ دي، خو په پاراډاکس کې داسې سره یو ځای کېږي چې دریمه معنا زیږوي. مثلا سایل سی وایي، ستا د ښایست د لمبو سیوري ته لږ خوب کومه، ستا د په خپل حسن قسم مې جانه ویښ مې نه کړي. دلته د لمبو سیوری پراډاکس دی ځکه سیوری سړوالی رایادوي او لمبی تودوالی رایادوي تودوالی او سړوالی سره ځي دي. خو د لمبو سیوری یو دریم مفهوم دی چې شاعر ایجاد کړی دی او دا مفهوم داسې دی چې لمبه سوزونکې دی او سیوری د یخنۍ او سړوالی حالت رایادوي. خو شاعر وایي نه دغسې لمبې هم شته چې په هغو باندې سړی ټکوریږي او د په هغو باندې سړی زړه یخوالی مومي او دغه د حسن لمبه ده. استاد پسرلی وایي چې دا بلا څوک وي چې غوغا به د سکوت نه اوري دا بلا څوک وي چې غوغا به د سکوت نه اوري کمی په خلو ورته وینا نه راځي نه دی راځي. دلته د غوغا د سکوت غوغا یا د خاموشۍ شور د خاموشۍ چیغې دا پاراډاکس دی. غوغا او سکوت سره ضد دی خو د سکوت غوغا دلته سکوت او غوغا داسې سره غړغړې شوي چې یو دریا مفهوم یې زګولی. مطلب دا چې په پاراډاکس کې کله کله متضادې پدیدې د یوې بلې صفت وي کله تشبیهي اړیکې لري کله په دې دوو متضادو کې یو صفت وي یو مفسوف وي کله یو مضاف یو مضاف الیه وي د زد اړیکه نه لري. مثلا کله چې موږ وایو چې دا به لا څوک وي چې غوغا به د سکوت نه اوري په دې ځای کې سکوت دومره ډیر خودل شوی چې غوغا کوي یعنی دلته د سکوت د غوغا صفت دی.
یوه ایکو را یاده سوه د جاپانیانو ووایي هدیرې ته ولاړم خاموشۍ چغې وهل.
بلکل د خاموشۍ چغې ویل مننه ده چې خاموشي دومره ډیره وه. مونږ صفت مونږ وایو چې یو اسم یا یو پدیده تشریح کوي. دلته چغې چې دي خاموشي تشریح کوي یعنی خاموشي دومره ډیره وه چې د لرې نه اورېدل کېده او مونږ د لرې نه پوهېدو چې دلته خاموشي ده. په دې سب په پاراډاکس کې د ازدادو ترمنځ هغه پخوانی اړیکه چې د یو بل په وړاندې ولاړوي هغه ختمیږي بلکې په یو نوي سټرکچر کې داسې سره یو ځای کېږي چې یو بل تقویه کوي. یو علت دا دی چې پاراډاکس ښایي چې د ځینو شاعرانو د فلسفي لیدلوري نه او یا د تجربې نه او یا د ډېرې ژورې مشاهدې نه راځېږي. فلسفي لیدلوری دا دی چې ځینې فلسفیان ګمان کوي چې ازداد اصلا شته نه او ځینې ازداد په خپل اوج کې په خپل متضاد باندې اوړي. مثلا کله چې اوبه ډېرې یخې شي اوبه په عادي حالت کې د اور ضد د اور وژني خو کله چې ډېرې یخې شي په یخ واوړي یا واورو باندې بیا سړی سوځوي. په واورو باندې سوځېدلي خلک به تاسو لیدلي وي چې پښې سوي وي او هغه سوي مونږ په طبابت کې فروست بایټډ ورته وایو په واورو باندې سوي. هغه سوي چې په واورو باندې سوي وي دغسې تداوي کېږي لکه په اور چې سوي وي. مطلب دا دی چې اوبه په خپل نهایي شکل کې په اور اوړي. د ازدادو د فلسفي بحث په نظر کې نیولو سره مونږ وایو چې د اوبو اور یا په واورو سوته هغه څوک چې په واورو سوځېدلي دي هغه ته ووایو چې دا د اوبو په اور سوځېدلي دي. نو ګواکې زمونږ په خبره کې منطق هم شته او پاراډاکس هم دی. دلته واوره اور سره ضد نه دي بلکې واوره په خپل نهایي شکل کې په خپل متضاد باندې وخت دی. مثلا کاروان سی وایي چې وطن د اور په سیند کې لامبي زلمی جنگ خوړلي د کابل جان د نجونو مړي هم نهنګ خوړلي. دلته هم د اور سیند یعنی اور دومره ډیر دی چې د سیندونو غوندې بهیږي. سیند چې دی د اور ډېروالی تشریح کوي بلکې سره ضد نه دي. مونږ په عادي ژوند کې لکه ما چې وویل چې یاره پدیده په خپل نهایي یا د اوج په حالت کې په خپل ضد باندې وړي مونږ د ډېر خوشحالۍ نه کله کله ژاړو او د ډېر غم په حالت کې ځینې خلک خاندي. د ازدادو په یو بل باندې په نهایت کې وختل دي چې په خپل متضاد شکل باندې وړي. لکه حمزه بابا چې وایي چې له ډېره سوخته په خندا شوې حمزه دا دویم رنګ دی د ژړا پېژنو. یعنی په پاراډاکس کې خندا د ژړا دویم رنګ دی یا یوه پدیده د خپلې متضادې پدیدې دویم رنګ دی او دا په ادبیاتو کې ځکه خوند کوي ځکه سرور او کیف رامنځته کوي چې مونږ تاسې د پدیدو د سره تکراري اړیکې لرو. تکراري اړیکې دا دي چې مونږ مثلا شور اورو د خوشحالۍ په وخت کې خاندو د غم په وخت کې ژاړو. اور ګرم دی اوبه یخې دي یخ سوړ دی دغسې. خو کله کله شاعران په یخ کې ګرمي پیدا کړي په اور کې یخنی پیدا کړي په غم کې سرور پیدا کړي او په سرور کې غم پیدا کړي په خاموشۍ کې چیغې پیدا کړي په چیغو کې خاموشي پیدا کړي. یعنې خپل متضاد حالتونه هغه څه چې موږ هیڅ توقع نه لرو دا حیرانوونکي وي او حیرانی د هنر یا تعجب رامنځته کول د هنر یوه لویه ځانګړنه ده. مثلا موږ تاسې وایو چې ژوند خوږ دی او ژوند ښکلی دی ژوند دغسې. خو کله کله ژوند ځینو خلکو ته دغه سیم تریخ شوی چې د مرګ غونته تعبیر کړی او ځینو خلکو ځانونه وژلي. همدغه وجه ده چې کله چې موږ د ژوند د دغه نهایي شکل سره د سختۍ پوچ کې مخامخ کیږو او هغه د مرګ غونته جلوه کوي. د کاروان صاحب شعر ده چې در په در یې ګرځوم چېرته یې کېږدم، د ژوندون د بړي پیټې مې په سر ده. اوس د ژوندون مړی ژوند او مرګ سرځي دي، خو کله چې ژوند خپله په مړي واوړي او ستا په ګوبر وي، دا پراډاکس دی. یعنی په پراډاکس کې کله چې یوه پدیده د خپل متضادې پدیدې ځانګړنې واخلي او د خپل متضاد اړخ خصوصیتونه پریزنت کړي، بیا موږ وایو چې پراډاکس رامنځته شوی. ژوند زموږ کار اسانه وي، خو که کله خپله دا د جنازې غونتې شي پیټې شي، نو د مرګ چمونه چې شروع کی په دې وخت کې دای په پراډاکسي حالت کې ده. او سایل سے بم وایي چې وړې مې د روح جنازه چرته د خندا پوګو په وینو سره د ترشین کې شین کې خالونه نشي. د روح جنازه، روح او جنازه، یعنی روح د ژوند شای دی او جنازه د مرګ تصور راکوي. د دواړو سره یوځای شوي یو بل تصور رامنځته کړی چې ژوند دومره سخت دی یا روح دومره ستړی شوی، دومره دروند شوی لکه د جنازې غوندې. د پراډاکس دوې خواوې چې وي ممکن کله کله تشبیهي اړیکې ولري، کله کله یې صفت او موصوف وي، او کله کله ممکن د اضافه اړیکې ولري، یو مضاف یو مضاف الیه. مثلا سویل صاحب چې وایي چې ستا د ښایست د لمبو سیوري ته لږ خوب کوم، دلته د لمبو سیوری سیوری مضاف دی او لمبې مضاف الیه دي، د اضافه اړیکې لري. یا کله چې دی وایي د روح جنازه، په دې کې هم د اضافه اړیکه دی، خو په عین وخت کې تشبیهي اړیکه هم ده، ځکه چې روح د جنازې سره تشبیه شوی. یا کله کله کېدای شي د صفت موصوف اړیکه وي. مثلا موږ چې کله وایو چې پیاله له تشوالي ډکه ده، د دې مطلب دا دی چې تشوالی دومره ډېر دی چې په پیالې کې د هیڅ شی نشته. یعنی که په پیالې کې یو څاڅکی اوبه هم وي، مکمله تشه نه ده. خو کله چې په مکمل ډول د تشوالي نه ډکه ده، یعنی هیڅ نشته پکې، د پیالې د تشوالي په اړه یوه مبالغه ده، او دا د صفت کار دی. نو یا کله چې موږ وایو چې ته چې مخکې جاپانی هایکو وایي چې هدیرې ته تللی وم خاموشۍ چیغې وهلې، دلته د چیغې د خاموشۍ صفت دی، بلکې ضد نه دی. خاموشي او چیغې سره ضد دي، خو دلته چیغې د ضد کار نه کوي، لکه د حمزه بابا په شعر کې چې انتها او ابتدا و. دلته چیغې خاموشي تقویه کوي، او بلکې یوه د یو صفت غوندې کار کوي چې هغه توصیفوي چې یعنې خاموشي څومره وه. ځینې شیان نه اندازه کېږي، موږ او تاسې خاموشي نه شو اندازه کولی. یا تشوالی، موږ وایي څومره تشه ده که نه، که موږ غواړو چې د تشوالی په مبالغوي شکل وښیو یا په اعظمي د اوج په شکل کې ترسیم کړو، موږ وایو چې کوټه یا پیاله د تشوالی نه ډکه ده. او که وایو چې خاموشي ډېره زیاته ده، څومره خاموشي ده؟ د دې سوال ځواب چې کله چې موږ غواړو چې ډېره زیاته ده او په اوج کې ښیو، موږ وایو چې خاموشي بیخي چیغې وهلې. نو کله کله استاد خپل ضد تشریح کوي، او په دې حساب د پاراډاکس استتیکي یا ښکلایزه فلسفه هم همدا د ادبیاتو کې چې موږ د ناشنا په دې دو سره مخامخ کوي، د په دې دو سره زموږ اړیکې ناشنا کوي، بیرته نوي کوي. موږ او تاسې د اواز اورو، اور ته لاسونه تودو، یخ سوړ دی، او ځینې په دې خپل فزیکي ځانګړنې لري. خو کله کله شاعران د خیال په مرسته او یا د فلسفي لیدلوري په مرسته او یا د مشاهدې په مرسته، د ژورې مشاهدې په مرسته، په پدیدو کې داسې یو کیفیت پیدا کی چې هغه ناشناوي، حتی د هغې پدیدې ضد وي. او په دې وخت کې یوه ناشنایي پیدا کیږي، او ناشنایي د هنر او د خصوصا د شعر یو ځانګړنه ده. بل خبره دا ده چې موږ په خود د تشبیهات او د استعارو بحث وکړو. تشبیهات د دوو شیانو ترمنځ د مشابهت پیدا کول دي، استعاره هم هماغه تشبیه ده چې لږ رالنډه شوي وي. په ازدادو کې د دوو شیانو ترمنځ متضاد حالت پیدا کول دي. خو پاراډاکس د دې اړیکو پیدا کولو یو ځانګړی ګروپ دی، یو ځانګړی ډله دی چې ته یوازې د متضادو حالتونو ترمنځ یوه نوې اړیکه پیدا کوي، او دا اړیکه به په ضد نه وي ولاړه. نو ځکه پاراډاکسي انځورونه له یوې خوا په تشبیهي او مجازي تصویرونو کې راځي، ځکه چې کله کله شاعران د متضادو ترمنځ مشابهت کشف کړي. او پخوانی داسې تصور موجود و چې تشبیه باید د متضادو شیانو ترمنځ ونه شي، خو که پخوانی د پوهانو د روح جنازه، د غوغا سکوت یا د سکوت غوغا او د خاموشۍ چیغې او د دې و بوور د لټشوالي ډکواله یا لټکواله تشواله دغه سي هنري انزورونه اوریدلی وای ز فکر کوم چې هغه په تصور کړي و چې دا تشبيهات دغه سي ممکن دي مثلا ستاسو یو شعر دی ومنسب چې وای چې سترګې دې د ساحل د بورنګ مارغانو ځالي دي موسیقي پارون کې وب په کلمبيږي اوس هر څه چې غوړي ومنځل شي یا مونږ ومنځو هغه په اوبه باندې به کوو خپله چې اوبه غواړي ځان ومینځي هغه په دو سترو کې لمبېږي خپله د اوبو لامبل چې خپله د پاکولو یا د طهارت او د پاکوالي وسیله ده کله چې د خپل پاکوالي ته ضرورت احساس کوي هغه په دو سترو کې لمبېږي دا پاراډاکس دی او د استاد پسرلي یو شعر دی چې ډېر خوندور پاراډاکس پکې راغلی چې په سکون کې حرکت پیدا شوی هغه دا ده چې بیا مې زړه کې اوړي لکه بهر د ځوانۍ سرود بیا مې زړه کې اوړي لکه بهر د ځوانۍ سرود ښه پر ځای روان یم نه پوهېږم سپور کپلی یم یعنی شاعر هم ښه په ځای دی په دې ښه پر ځای حالت کې روان دی او په سکون کې حرکت پیدا شوی د بدل یو مصرع ده چې نقطه هم نازی رواني می کند او د دې معلومیږي چې دا پاراډاکس دی ځکه چې په سکون کې حرکت پیدا شوی د متضاد حالت ځنګړنې کې پیدا شوی د ټولو حالتونو ته په ادبیاتو کې پاراډاکسونه وایي چې زموږ په پخوانی د پوهنه کې ډېرې شاعري نه دي ورته شوي خو که خپله شاعري کلاسیکه شاعري یا معاصره شاعري وپلټو د کلا پروډکسونو د ډېر خلکو پروډکسونو ډېر زیاتې بیلګې پکې دي
ډاکټر صاحب که ځوان شاعران وغواړي او یا په مجموع شاعران وغواړي پروډکسونو رامنځته کې کوم ټکو ته باید پام وکړي او کوم اړخونه ډېر مهم دي
پروډکس د رامنځته کېدو اصلي فلسفه او میکانیزم دا ده چې کله چې شاعران د ازداد او نهایی شکل ته پام وکړي مثلا ما مخکې یو مثال ورکو دی واورې د سوځولو د دې کله چې اوبه په واوره اوړي یا په خپل نهایي شکل اوړي نو خلک سوځوي دي اور غوندې دې علت ته په پام سره شاعر وایي چې د فلسفي یا فزیکي خصوصیت ته په پام سره چې واچ وړي اوبه په یخ پیدا د اور خویونه کا او چې سرد مهری ورسوا خیر به مینه شي یعنی د سرد مهری نه مینه جوړي کله چې شاعران پس داد باندې فکر وکړي او د هغوی ترمنځ مشابه ځانګړنې پیدا کړي خصوصا پر پدیده کې د خپلې متضادې پدیدې ځانګړنې پیدا کړي په خاموشۍ کې شور پیدا کړي په شور کې خاموشي پیدا کړي په سکون کې حرکت په حرکت کې سکون په اوبو کې اور او دغسې متضاد حالتونه داسې سره یو ځای کړي چې و دریمه منوځ کوي یا دوه متضاد حالتونه داسې سره یو ځای کړي چې یو د بل صفت او موصوف وي به کولی شي چې پروډکسونه رامنځته کړی شي
ډېره مننه ډاکټر صاحب
ډېره مننه محمد صاحب
پوڑو پوینو سرتی ترشن کشن کے کالو